اوریدونکو مشال دیو ته هر کله راشي وخت یو بجه شوی دا د دې خبري غړې د قربه په هيڅ زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د دې خبرونه د سر راپورونه د دې چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته سپریم کورټ د عدالت د سپکاوی په تور باندې سزا ورکړې ده. کارپوهان قانونی کارپوهان او سیاستوال په څه نظر لري؟ د سره سره سیما او نړۍ مهم په پام کې ده. خو اول ورزو ملیحه میرزاده ته چې خبرونه ته ورو
اول د خبرونو سټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهینې عدالت کیس په لړ کې د هیواد سپریم کورټ مجرم ګرځولې. نن په اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان او افغانستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په یوه میاشت کې دننه به د پیښور نه وستل شي. د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهینې عدالت کیس په لړ کې د دغه هیواد سپریم کورټ مجرم ګرځولې دی، خو د بند سزا یې ورته نه ده ورکړې. د سپریم کورټ اوه کسیزه بنچ د کیس اورېدنې پر مهال خپل حتمي فیصله وړاندې کړه چې ویل تر هغه به دې مجرم وي تر څو عدالت نه وي برخاست شوی. د دې فیصلې 10 سیکنډ وروسته عدالت برخاست شو. د وزیر اعظم د وکیل اعتزاز احسن وینا وه چې د یوسف رضا ګیلانی سره به د مشورې وروسته د دې پرېکړې خلاف د اپیل فیصله کوي. د فیصلې وړاندې نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې ویلي
وزیر اعظم رہیں گے اس فیصلے کے بعد بھی جو بھی فیصلہ
دی وائی چیسو فیصلہ ہم راشی وزیر اعظم بہم وزیر اعظم پتوگا پاتی وی پائن کے دا وزیر اعظم دلری کولو پاڑا طریقہ کار دا دے چکل ہم دا پاکستان دا قومی اسمبلی دا کمغڑی دا اہلیت یا نا اہلیت پاڑا پختنا پور تکی گی نو دا غا مسئلہ سپیکر توڑان دکی گی
سپیکر کے پاس جائے گا.
دا په داسې حال کې ده چې په ګیلانی الزامو د صدر آصف علي زرداری خلاف سویس چارواکو ته خط نه ولېږلی چې پرې د رشوت تورونه دي. ګیلانی وړاندې ویلي چې صدر ته پوره استثنا ترلاسه ده، خو عدالت بیا په 2009 کال کې NRO یا قومي مفاهمتي آرډیننس لا قانونه ګرځولی و چې له مخې یې د صدر او نورو سیاسي مشرانو کیسونه معاف کړل شو. د پاکستان میډیا وایي وړاندې امکان و چې ګیلانی ته د شپږو میاشتو لپاره د قید سزا اورول شوې وي، خو عدالت ورته یوازې په علامتي توګه سزا واوروله. ټاکل شوی د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ ځانګړي کمیټې درې اړخیزه شپږمه غونډه به نن یعنی په 26 اپریل د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې شروع کیږي او تر 28 اپریل به دوام ولري. دغه غونډه به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی په کوربتوب وشي. دغه ډله ته خبرو اترو لپاره او همدارنګ د دې هیوادونو په خاصه توګه د افغانستان د سولې د پروسې سره چې د افغانانو په مشرۍ مخته وړل کیږي د پاکستان عملی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره یو مهم چوکاټ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودین به په دې ناسته کې د افغان لس کسیزه استازو مشري وکړي او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن به د امریکایي استازو مشري کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په یوه میاشت کې به دننه له پیښوره وویستل شي. د پیښور ډي سي او سراج احمد خان د چهارشنبې په ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کډوال به د مئی د میاشتې تر 25 نیټې وړاندې له پیښوره ایستل کیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي سو د پښتونخوا یا پاکستان نورو سیمو ته کډې وکړي. ډي سي او زیاته کړه
د امن او خوشحالۍ د ماحول نور خکول لپاره دا یو فیصله شوې ده چې هغه افغان شهري سره څه کاغذ نیوي، آی سره څه ډاکومېنټس نیوي او هغه غیر قانوني تور باندې دلته مقیم وي، نو دا موږ فیصله کړې ده چې هغه دې په یو میاشت کې دننه خپل وطن ته لاړ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي دا مهال په پاکستان کې خواوشه 15 لسلکه رجسټر شوي افغان کډوال شون کوي. د جنوبی وزیرستان محسود کډوال د واپس تنیدلو پښپغم پړاو کې 1.5 لسوه کورنۍ رجسټر شوې دي. د دې کډوالو د واپس تنیدلو بهیر د روانې میاشتې په 25 نیټو شروع شو چې تر 28 اپریل به دوام ولري. تیر ورځ د جنوبی وزیرستان شاور، سپلاتوی، چکمله، سپینکې، رغزه، کوټکې او سرروغه ته یو شمېر کورنۍ واپس تللې دي. د پاکستان پوځ زدوی د امنیت پوره بندوبست کړی. په جنوبی وزیرستان کې پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت مشال ریډیو ته ویلي چې د رجسټریشن لپاره د ای خان ډاټا کولاچی سټیډیم او د ټانګ کوارس سیمه منتخب شوې دي. دغه په خبره په دواړو ځایونو کې د کډوالو د وړلو لپاره د ګاډو بندوبست سره سره مفت خوراکي او نور سامان هم ورکړل کیږي. د پېښور های کورټ د سیویل ایویشن اتارټي د مشر د ماتلولو حکم ورکړی دی او وفاقي حکومت ته امر ورکړی چې تر هغه بده ادارې مشر ماتل وي تر څو د بهرني ماهرینو ډله د پاکستان د جازونو چلولو ټولو کمپنیو د الوتکو معیار جاج نوي اخیستلې. د پېښور های کورټ ډیپیوټي اټرنی جنرل محمد اقبال مومند مشال ریډیو ته ویلي
په 19 نیټه باندې د جنوري یو آرډر جاری شو سومره جزونه دی هغه دی د یو بارنی ایکسپرت په زیره باندې معاینه وشي کدا الوتو قابل وي خو ټیک دی یو سرټیفیکیټ به ورکی تر دې وخته پورې چې کوم دینو پاکستان کې د هغه سرټیفیکیټ جاری نشو ځکه چې د بهر نه ایکسپرت دی رونه غوسته چیف جسټس زمونږه په دې باندې ډیره افغان ظاهر کړ.
په پاکستان کې د دوه کالونو په کم موده کې دوه الوتکې راغورځېدلې دي چې په روسیو کې د بوج ایرلاین جاز را پریوتلو په پیښه کې 128 کسان مړه شوي وو. یوکرین نن د چرنوبل د اټومي پیښې شپږویشتمه کلیزه مانځي. په شپږویشتمه اپریل 1986 کال کې د چرنوبل د اټومي انرژي په مرکز کې په یو بټه کې یوه حادثه مخې ته راغلې وه چې په یوکرین، بیلاروس او د اروپا په نورو سیمو کې تبکاری خوره کړې وه. دا تر اوسه تر ټولو سخت اټومي ناورین ګڼل کیږي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د دې پیښې وروسته په درجنونو خلک مړه شوي، خو د صحي زیان په اړه حتمي شمېره نه ده معلومه. د اچوي اټومي مرکز اخیری بټه په کال 2000 کې بنده شوه. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر اروپایي ټولنې غږ کوي چې په 1999 کال کې په کوسوو کې د رامنځته شوې شخړې پر مهال د سرب او البانوي وګړو لخوا د ترسره شوي ممکنه جنګي جرمونو تحقیق لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. امنیسټي پر اروپایي اتحادیې غږ کړی چې په کوسوو کې خپل مشن یولکس لا نور پیاوړی کړي او له دې د لومړیتوب ورکړي چې پکې د نور پولیس والا ججان او سارنوالا نوټاکي. ادارې دا هم ویلي چې د جګړې وروسته د ترسره شوي جرمونو د تحقیق په لړ کې هم نورو ګامونو ته ضرورت چې پکې سرب، روما او نور په نخښه شوې دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د ملیحه امیر زاده نه اوریدو. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ته د دغه هیواد ستر عدالت د عدالت د سپکاوي په تور د 150 سکندو د قید سزا ووروله. سیاستوال څه نظر لري؟
ملکی جمهوریت او د جمهوری استحکام د پاره په کار داري چې دا سیستم کنټینیو چلی او شاید عدالت دا شیخ خپل فیصله کې مد نظر ساتلې.
په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي. د دې غونډې ایجنډا بسوي
د سولې پروسې کې چې څه پرمختګونه شوي دي. د هغې به درې واړه اړخونه سره خپل معلومات شریکوي.
د روان کال د مئی په 16 او 21 نیټه د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان د شخړې په اړه غونډه کیږي. پاکستان وایي لا مو د شرکت فیصله نه ده کړې.
ابھی تک کوئی فائنل نہیں ہوا، نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زه تاسو قربا مجید بابر یم او تمه لرم چې تاسو به هم را سره په دې خبرونه کې ملګری یو. دا خبرونه به اوري ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته څنګه چې تاسو خبرې چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی ته د عدالت د سپکاوي په تور باندې د 150 سکندو سزا ووروله. قانون پوهان په دې څه نظر لري؟ زموږ همکار احمد شاه اعظمی د سپریم کورټ د وکیل بیرسټر باچا سره په دې اړه یو مرکه کړې ده، را دي چولته وکړو.
همیشه زمونږ اعلی عدالتونه چې کوم دینو چې کوم وخت کې د کنټمپټ اف کورټ د توهینی عدالت کې شنه راشي، هغوی نرم رویه اختیاروي. هغوی داسې هغه نه کوي، ډېر کم داسې چې کومه میکسیمم سزا چې ورته وي هغه شپږ میاشتې، ډېر کم صورت حال کې ورکوي. لږ سزا ورکوي، معمولی سزا ورکوي، صرف خپل هغه خفګان ښکاره کوي او دا په هغه تن باندې مجرم ته دا باندې دا واضح کړي چې کوئی تازه سپریم کورټ یا د های کورټ حکم نه دی منلی، دې د پاره ته مجرمې د توهینی عدالت. نو دا سزا خو هغه ته ملو شوه. دا یعنی وہ سو پورې چې دا زمونږ وزیر اعظم صاحب دی، نو دا د توهینی عدالت مجرم وګڼلی شو. که سزا لږ دا که ډېره دا، خو سو پورې چې د ده حیثیت دی نو هغه دا دی چې دا د توهینی عدالت مجرم دی.
بیرسټر باچا صاحب، کله چې وزیر اعظم د توهینی عدالت مجرم وي نو د ده پر چوکۍ به د دې جرم اغیز څه وي؟ آیا دی به بیا هم پر خپله چوکۍ وزیر اعظم پاتې سي که به د ده د اسمبلۍ رکنیت او چوکۍ له منځه ځي؟
واغی د پاره اورو دی یو د لار دا غا لار دا چې سپریم کورټ چې کوم دی دا آرډر بلی دی د سپیکر ته دا د نېشنل اسمبلی سپیکر چې دا ریټ به دا حکم لیږي چې دا سزا یې سند سزا یافته دی دا مجرم دی دې د پاره د دوه ممبرې دی ختم کړی شي اغه نه پس سپیکر چې کوم ځانو دا د سپریم کورټ حکم به چې کوم دی چیف الیکشن کمشنر ته ولیږي او چیف الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر ته به دا خاص چې کوم کې څوک هغه سپریم کورټ دا سړی مجرم ګرځولې دی او دا مجرم دی او دا سزا یافته مجرم دی دې لپاره د دې ممبرۍ دی ختم کړی شي نو دا غیر پس چیف الیکشن کمشنر ته دا اختیار دی چې دوی د نېشنل اسمبلی دا ممبرۍ ختم کړي او دا غیر سره چې کوم دی منصب د وزیر اعظم دا منصب به هم سره ختم شي خدا دا څه دی یو ورځ د دوه ورځ خبره نه ده دې کې به وخت لګي او دې سره سره دا هو وکیل چې کوم دی زما خیال دی چې هغه به د اوسنه تیار کړي د دې سزا خلاف به هغه اپیل یا کیشن دی ورته مونږ وایو نظر ثانی هغه به تیار کړي هغه به داخله شي نو هغه نه پس په غیر ریویو پیټیشن باندې هم فیصله کې به هم وخت لګي دوه درې میاشتې خو کم از کم پاغي باندې زما خپل خیال دی چې لګي به نو هغه پورې دا سزا چې کوم دی دا به معطل نه وي معطل او په دې لحاظ صحیح چې دا کاروایي چې کوم دا د سپیکر دا کاروایو دا چیف الیکشن کمشنر دا کاروایي دا به هغه پورې معطل پاتې شي چې څو پورې دا نظر ثانی فیصله نه شي.
بیرسر بچا صاحب زما اخیری پوښتنه دا ده چې عدالت وزیر اعظم په دې مجرم وګرځوي چې د سپریم کورټ هغه حکم یې نه ومنلی چې سویس عدالتونو ته دی د ولسمشر آصف علي زرداری په ضد خط ولیکي. آیا په دې پریکړې سره به د سویس عدالت ته د خط لیکلو مقدمه هم پای ته ورسیږي که به عدالت بیا هم بل چاته د خط لیکلو حکم کوي؟
دا اوس کدی شي چې خپل عدالت د خپل فیصله کې داولي کوي چې وزیر اعظم نه لیکي او تر اوسه پورې نه لري کړي نو هغه دا ډیوټي بل چاته هم حواله کولی شي. هغه چې کوم دی نو اټارنی جنرل ته ویلی شي ځکه چې تیر ځل چې کوم خط لیکلی وو چې عادي باندې دا این آر او نه پس چې کوم خط لیکلی وو هغه هم اټارنی جنرل لیکلی وو هغه د هغه وخت وزیر اعظم یا صدر نو لیکلی نو کدی شي چې عدالت اټارنی جنرل ته ووایي چې ته خط ولیکه او زور اټارنی جنرل چې کوم خط لیکلی وو دا هغه خط واپس کا هغه ختم کا دا هغه اثر چې کوم دی هغه ختم کا نو اټارنی جنرل ته هم ویلی شي او که اټارنی جنرل چونکی دا هم د ګیلانی په دې عہدې باندې لګولې دی کاغه انکاری شي نو هغه د لا سیکټري د قانون چې کوم وفاقي سیکټري دی هغه ته هم دا وینا کولی شي چې دا خط ولیکا. نو سپریم کورټ سره ډېرې لارې دي د دې خط لیکلو چانه چا باندې به دا خط زما خیال سپریم کورټ لیکي ځکه چې سپریم کورټ دا فیصله کړې چې دا خط به لیکل غواړي زما خپل خیال دی چې سپریم کورټ به دا خپل دا فیصله چې کوم دی سر ته رسول لپاره
لارے ملاوی کی اختیار ہے اردن کو موضوع کے پاس کی گو دا چے دے دا عدالت دا فیصلے نپس دا پاکستان دا وزیر اعظم سے حیثیت تے دا پاکستان پیپلز گوند چے وزیر اعظم گیلانی ور سره هم تڑاو لري دا دغی گوند اتحادی گوند عوامی نیشنل گوند یو غڑی بشرا گوہر دا نظر لري نن
یو میٹنگ کیگی ټول اتحادیانو سره چې پرایم منسٹر او پرزیدنٹ دوی به څه فیصله کوي. زما خپل خیال خدا دی چې پرایم منسٹر به دغه پریدي کوټه پریدي او بل پرایم منسٹر لبا پارلیمنٹ ناست دی دغه به کیږي نوی پرایم منسٹر به بیا الیکټ کیږي. دا زما خپل خیال دی.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو او راځي چې تاسو واورو چې د پاکستان پیپلز ګوند او د موجوده حکومت اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلا سره نظر لري. د دوی سېنېټر غلام علي زمونږ همکار سراج زهیر ته دا وویل
دا عدالت فیصله چې کوم راغه نو څو کې دا خود عدالت فیصله ده او دا بدل عدالت په فیصله باندې مخکې چې خلک تنقیدونه کوي نو یې چې دا خبره نه راه خو بهرحال موږ دا وایو چې د ملکی جمهوریت او د جمهوری استحکام د پاره پکار دار چې دا سیستم کنټینیو چلی او شاید عدالت دا شیخ خپل فیصله کې مد نظر ساتلې حکم پوری چې د کرپشن او د غلطو طریقو کارو باندې پیسو خبره ده نو عوام به په دې معنی فدی فیصله معنی به خو سوچ نه کوي ولی کچره دا پیسې واقع د قوم پیسې وي نو دې د پاره د سکند کې چې کم دی کنه دا به ډیره معمولی خبره ده.
مشال ریډیو د حقایق رابر چیرون کې
اوریدون کوم په اسلام آباد کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي. د دې غونډې ایجنډا به څه وي او د دې په اړه باندې د نور تفصیل لپاره زموږ همکار احمد الله په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داودزی سره یو مرکه کړې ده. عمر داودزی وای
اول خو خپل دا غونډه مهمه ده چې یو ځل بیا اسلام آباد کې کیږي، ډېر ځنډ وروسته، تقریبا شپږ میاشتې ځنډ وروسته، دا مهمه خبر ده. او د موضوعاتو مهم اړخونه دا دي چې د سولې پروسې کې چې څه پرمختګونه شوي دي، د هغې به درې واړه اړخونه سره خپل معلومات شریک کړي او د هغې جاج به اخلي. او همدارنګه د سولې د پروسې په مخ کې چې کوم خنډونه دي، کوم مشکلات دي، هغه به هم جاج اخیستل کیږي او د هغې د حل لپاره به هم وړاندیز کیږي. بل موضوع چې هغه درې اړخیزه نه ده، بلکې زیاده دوه اړخیزه ده، د افغانستان او پاکستان ترمنځ به دواړه ټیمونه د استاد رباني د قتل په هکله چې کوم تحقیقات روان دي، د هغې جاج به اخلي. کوم پرمختګونه چې په دې هکله شوي دي، هغه به یو بل سره شریکي او آینده قدمونه به د بحث لاندې نیول کیږي.
سفیر صاحب، کوم دا ترایلیټرل یا درې ملکي مذاکرات چې کوم کیږي، څومره پر امید یې تاسو د دې نه چې لکه دې به څومره ښې نتیجې راوځي؟
د دې ترایلیټرل مذاکراتو اصلي هدف خو دا دی چې دغه درې ملکونه چې پارتنران دي په اصطلاح د څو کالو نه د تروریزم سره د مبارزې په هکله، نو دا داسې یو فورم دی چې په دې کې د درې واړه خپل معلومات سره شریکي، د دې دپاره چې درې واړه په یو سطح د معلومات وي او د دوی مقاصد چې دي مشترک، د هغې ته د رسېدو په هکله هم سرعت او هم موثریت رامنځته کړي، نو دوی باید سره معلومات شریکي. نو د دغه ترایلیټرل اصلي هدف دایي په دې انداز کې د دې ترایلیټرل یا درې اړخیز ملاقاتونو مخکینی ملاقاتونو چې ښه نتایج درلودل، او اوس چون یو ځل بیا د دې درې واړو ملکونو ترمنځ روابط هم د دې تیر په نسبت باندې مخ په ښه کېدو دي، نو ورته امیدواري زیاته ده چې په داسې مجالسو کې د درې واړو ملکونو د دلچسپۍ وړ موضوعاتو باندې بحث وشي او د حل لارې ولټول شي.
سفیر صاحب، تاسو لکه څنګه چې د استاد رباني خبره هم وکړه، هغې د قتل تحقیقاتو باره کې هم خبرې اترې کیږي. پاکستان او افغانستان ترمنځ حالات چې کوم هغه لږ وخت مخکې پورې لکه خراب موجوده وخت کې تاسو تعلقاتو ته څنګه ګورئ؟
منګ جمهور رئیس صاحب چې د فبروري په دویمه نیمایي کې سفر درلود پاکستان ته، د هغه رئیس ته زمونږ روابط بیرته نورمال حالت ته راغلي دي. البته مشکلات یې زمونږ دواړو ترمنځ خو ښه والی دا دی چې اوس پې وضاحت سره خبرې کولی شو، په شمول د موضوع د تحقیق د استاد رباني د قتل او همدارنګه د سولې پروسه او نور. مونږ په دواړو ملک ګاونډي ملکونو خپل منځ کې ډېر هم مشترکات لرو هم مشکلات لرو، خو روابط اوس په داسې یو حالت کې دي چې په مشکلاتو باندې په وضاحت او په شفافیت او په جدیت سره خبرې کولی شو.
سفیر صاحب، آخري پوښتنه مې چې د استاد رباني صاحب د قتل حواله سره چې کوم تحقیقات او خبره پاکستان کړې وه، لکه دوی ویلو چې موږ به سره مرسته کوو، نو تاسو پر امید یې چې په دې حواله سره به پاکستان خپل کردار ادا کړي وسو؟
نو هغه اول قدمونه اخیستي دي، اوس وګورو چې د مجلس کې به معلومه شي چې نور څه قدمونه دوی اخیستي او نور څه لاسته راوړنې لري.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روان کال د مئی د میاشتې په شلمه او یوویشتمه نیټه به د امریکا په شیکاګو ښار کې د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه غونډه کیږي. آیا پاکستان به دغه غونډه کې ګډون کوي او کنه؟ او دا چې په دغه غونډه کې د پاکستان نه شرکت به د پاکستان لپاره ګټور وي او که نقصان دی؟ دا رپورټ درته د لږې شیبې پس وړاندې کوم. د روان کال د مئی په شلمه او یوویشتمه نیټه به د امریکا په شیکاګو ښار کې په افغانستان کې د روان جنگ په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي. د راپورونو تر مخه په دغه غونډه کې به د 500 هیوادونو ولسمشران، وزیراعظمان، د خارجه چارو وزیران، پوځي مشران، سفیران او چارواکي شرکت کوي. په دغه غونډه کې به د 2014 کال نه پس کله چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو لړۍ پیل شي، د راتلونکي په اړه پریکړه کولی شي. د دې نه مخکې د جرمني په ښار بون کې هم یوه داسې غونډه شوې وه چې پاکستان پکې شرکت نه وکړي. پاکستان د دغه شرکت نه کولو وجه د تیر کال د نومبر په 26 نیټه په مومندو قبایلی سیمه کې د ناټو په هوایي بمباری کې د سلی رشت پاکستانی پوځیانو وجنه خودلې وه. په دې اړه مو چې کله د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د یو چارواکي انتصار سلهری نه وپوښتل چې پاکستان په شیکاګو کانفرنس کې به شرکت کوي او کنه، نو هغه وایي
تبي تک کوئی فائنل نه هوا، نه کچھ کہا نہیں آ سکتا.
تردا محال په دې اړه مرسته پریکړه نه ده کړې، نو څه
نسم ویلای او په شیکاګو کانفرنس کې د شرکت لپاره د څه خصوصي بلنې ضرورت نسته او د هغوی سفیر په پا پاکستان کې ستا نو د هغه په ذریعہ هم بلنه راکولای شي خو تر دا مهال موږ د شرکت په اړه څه پریکړه نه ده کړې
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو حسن اسکری وایي چې په شیکاګو کانفرنس کې د نه شرکت فیصله به د پاکستان په ګټه نه وي
پاکستان لپاره کار دی چې په شیکاګو کانفرنس کې شرکت وکړي ځکه چې د افغانستان د شخړې سره اړلونکي ډېر هیوادونه به دغه کانفرنس ته راځي او دغلته د پاکستان غیر موجودګي به صحیح ګام نه وي او د دې لوجې به پاکستان څخه ګټه نه بلکې د نه شرکت فیصله به دی لپاره زیانمنه وي ځکه چې هلته به د پاکستان د دریز نه څوک خبر نشي
په
پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مرکز مشر ډاکټر اعجاز خان وایي چې پاکستان د افغانستان د مسلې حل په خپلو شرطونو راوستل غواړي
پاکستان غواړي چې خپل څه شرطونه وي بې دا خبره دې ومنل شي الې دې روغې نه دي خو دا چې دا خو هر چا خپل شرطونه وي خپل فکر به چیرې دا چې وشي چې ما مو فائد پکې راځي بل وایي چې ما هم فائدې کې دي وشي بل وایي خو یو خو دې خبره ده اوس خبره دا ده چې خو څوک هم دا وایي پاکستاني بلوي چې څو فیصد به زما په مرګ حل راوړي نو هغه چرم نه کیږي دې سره خلک چې حل روزي مسلې حل کې روزي مړی کې سب ورکې سب ستا منی سب اخلي سب ګیوینټی کېږي
ډاکټر اعجاز زیاتوي چې په شیکاګو کانفرنس کې پاکستان شرکت وکړي او کنه خو دا یو فطري خبره ده چې د افغانستان د شخړې د هواري لپاره د نړۍ یو شمېر هیوادونو په دې نظر دي چې دغه هیواد کې امن بشپړ شي او دا د پاکستان د شرکت نه بغیر هم کېدای شي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورو د دې خبرونې بل یو راپور ته د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري په یو میاشت کې بدنن لدی خاره وستل شي چارواکي زیاتوي د افغانانو ته به اجازه ورنه کړي سو د پښتونخوا یا پاکستان نورو سیمو ته کړي وکړي بلکې د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې به له تورخم اخوا واړول شي په دې اړه پیښور زمون خبريال مجیب الرحمن انګار نور حال راکوي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په پیښور کې ډیر افغان کډوالو ته تر یوې میاشتې پورې له دې خاره د وتو امر کړی د صوبایي حکومت یو عالی رتبه دولتي مقام یا ډي سي او سراج احمد خان د چهارشنبه په ورځ ناوخته مهال په پیښور کې یو خبري ناشته ته په وینا کې وویل صوبایي حکومت پریکړه کړې چې ټول هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدا قانوني اسناد ونه لري د مئی میاشتې له 15مې نیټې وړاندې له پیښور وباسي
منګا نورم دا اقدام کول غواړو چې په پیښور کې د امن او خوشحالي ماحول د امن او خوشحالي د ماحول نور خپل لپاره د دایو فیصله شوی را چې اغا افغان شهري سره کاغذ نیوي آی سره ډاکومېنټس نیوي او غیر قانوني تور باندې دلته مقیم وي نو دا موږ فیصله کړی دا چې هغه دې په یو میاش کې دنه خپل وطن ته لاړ شي چې دا په خبر باندې کم برډن دی دا د لاین اډ سچویشن دی امپروو شي
سراج احمد خان وایي صوبایي حکومت د پیښور خار پولیسو ته سرلنه نه په دې خار کې د ډیر افغانانو په باب د معلوماتو د ترلاسه کولو او د پریکړې لمخې د لازم او سمدستي اقداماتو امر کړی
چې څوک کور په کرایه باندې خپل پیښور کې ان پراپرټي ډیلر موږ د دې باوند ډاون کړی دي چې هغه د پراپرټي هغه کوم اګریمنت وي دا یو کاپی به تانه ته ورکړي ته دین علاوه موږ بټونه مقرر کړی دي د هر علاقه کې هر تانه کې چې ای به ګرځي او افغان شهري مقیم وي غسر د یونیسیار د طرف نه کارت یا د افغان کمشنریټ د طرف نه کارت دی وي او غیر قانوني د خلاف په 14 فارن اکټ کې کاروایی کیږي چې دا خلک گرفتار شین دي بیا د بارډر نه اړول کېږي شي
سره له دې چې د پاکستان امنیتي ادارو هر ځل په تروریستي پیښو کې د لاس لرلو په تور یوازې خپل وګړي تورن کړي او یا نیولي خو سراج احمد خان وایي دغه پریکړه په پښتونخوا کې د امنیت د ټینګښت په خاطر کړي
د امن او مان په وجه باندې موږ دا قدم اوچت کړی دی د پیښور په امن باندې کې به اثر زکوي چې په بدمنۍ کې ډېر خلک داسې انوال دي که هغه پاکستاني دی او که هغه افغانۍ دی دا زموږ اکشن سره به انشاءالله تعالی ماحول ښه کېدو چانسز ډېر دي دا اکشن چې موږ واغوستی دی د دې امپلیمنټیشن لپاره به زموږ پولیټیکل ایجنټ سره هم میټینګ کیږي او دا ډیسیژن به موږ امپلیمنټ کوو انشاءالله تعالی په صحیح مانو کې
د نوموړي د معلوماتو لمخې د محل په پیښور کې 3 لک افغانان ډیر دي چې 4 لک د اوسېدا قانوني اسناد نه لري سراج احمد خان وړاندې زیاتوي د ناقانون افغانانو د ویستو لړۍ به له پیښور پیل او ټاکل شوې چې په نږدې راتلونکي کې د دې صوبې تر نورو سیمو هم وغځول شي، خو زیاتوي چې له هغو افغانانو سره چې د UNHCR د کډوالۍ کارت یا نور قانوني اسناد ولري هیڅ کار نه لري.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو د دې روانې خبرونې پر وسته برخه کې به تاسو د نن پلوشه ووري ورزو د دې خبرونې بل یو راپور ته د پیښور های کورټ د بوجا هوایي الوتکې د راغورځېدو تر پیښې درې میاشتې وړاندې د ایر بلو الوتکې د مقدمې په لړ کې امر کړی و چې د ماهرینو یو خارجي ډله دې د پاکستان د الوت د ټولو کمپنو د الوتکو جاج واخلي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث نورو.
د پیښور های کورټ د سیول ایویشن اتارټي د مشر د معطل کولو حکم ورکړی دی او په دې لړ کې د پیښور های کورټ چیف جسټس وفاقي حکومت ته امر ورکړی دی چې تر هغې به د سیول ایویشن اتارټي مشر یا ډی جی معطل وي تر څو چې د ماهرینو یو بهرني ټیم د پاکستان د الوتکو د چلوونکو ټولو کمپنو د الوتکو د معیار جاج نوي اغیستلی. په دې لړ کې د پیښور های کورټ ډیپټي اټارنی جنرل محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور های کورټ چیف جسټس د بوجا ایرلاینز د الوتکې د راغورځېدو نه درې میاشتې وړاندې د ایر بلو هوایي الوتکې د کیس د اورونې پر مهال دا امر ورکړی و چې د ماهرینو په یو بهر ملکي ټیم دی د پاکستان د هوایي الوتکو د کمپنو جاج واخلي.
په دې کې په 1901 باندې په 19 نیټه باندې د جنوري یو آرډر جاری شو چې څومره جزونه دي که هغه پی ای ای دا کاغا شاهین ایرلاین دے کاغا بوجا دا کاغا ہر ایر بلو دے خود آگے دے دے یو بارنی ایکسپرٹ پذیرہ بانے معاونہ ہوش او کو دے دا اڑان لکہ دا الوتو قابل ہوئی خود ٹھیک دے یو سرٹیفیکیٹ بور کی کنیوی نو دا مدد چا کورٹ تا دے آگا منگتا دی ریپورٹ راکی تر دے وقت پورے چکم دے نو پاکستان کی دا آگے سرٹیفیکیٹ جاری نشو لکہ چا دا باہر نا ایکسپرٹ دوی رونو گستا. چیف جسٹس زمنگا پا دے مانے دیرا خفگان ظاہر کا آگا آگا ٹیم چکم دا باہر نا منگو چا دا ایکسپرٹ دے مولائزہ کی آگا شوے وے نو کم از کم دا بوجا ایرلائن دا حادثہ بنوے شوے اور سرور سرا دا ڈی جی سیول ایویشن اتارٹی سسپینڈ کو چې سو پوری دے موینے نیشی وی تو ڈی جی سیول ایویشن اتارٹی با سسپینڈ وی آگے پوری با دا نوکری مطل کڑا.
دا چی قانونی کارپوہان دا پیښور های کورٹ دے امر تا پس نظر گوری چې په یو خارجی ٹیم دی دا پاکستان دا الوتکو دا کمپنو جاج واغستلی شی. پا دے لڑکی دا قانونی چارو کارپوہا بیرسٹر باچا مشال ریڈیو تا ویل پیښور های کورټ د دفاع وفاقي سیکرتر او د الوت د محکمې یا سیول ایویشن اتارټي ڈی جی ته په دې لړ کې د توهینی عدالت نوټس هم ورکړی دی. د یادونه وړ ده چې په پاکستان کې د دوه کالونو په کمه موده کې دوه الوتکې راغورځېدلې دي او په دې لړ کې د ایر بلو الوتکې د راغورځېدو له امله 1250 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و او هم د دې میاشتې په 16 نیټه په پاکستان کې د بوجا هوایي الوتکې د راغورځېدو له امله 1020 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو مونږه خبرونه هم تاسو د پاره لرو. د لالونو په وطن کې یو نیمه بجا کېدونکې د ملي حمیرزاده سټوډیو ته راغلې ده. راځي چې دا غینه د تازه خبرونو لنډې تور.
دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نن سپریم کورٹ د توهین عدالت په کیس کې مجرم ګرځولې چې یوازې ورته د 1.5 سکندو لپاره سزا ورکړل شوه. د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ درې اړخیز غونډه نن په اسلام آباد کې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت وايي هغه افغان وګړي چې په پاکستان کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري په یوه میاشت کې دننه واده پیښور نه وستلی شي. د جنوبي وزیرستان مسعود کډوالو د واپس ستنېدلو په شپږم پړاو کې 1595 کورنۍ رجسټر شوې دي. د پیښور های کورټ د سیویل ایویشن اتارټي مشر د معطلولو حکم ورکړی. یوکرین د چرنوبل د اټمي پیښې شپږویشتمه کلیزه نمانځي. امنیسټي انټرنیشنل په اروپایي ټولنې غږ کړی چې په کوسوو کې په 1990 کال کې د شوي ممکنه جنګي جرمونو پلټنو په لړ کې لا نور کامونه پورته کړي.
د خبرونو لنډیز مو د ملیحا میرزاده نه اورېدو. اوس ورځو پاکستان ته چې د پاکستان د کورنو ورځپاڼو په ځینې اداریو کې غټ کې سدي. په اسلام آباد کې د مو همکار سراج زهیر دغه ټولې ورځپاڼې کتلې دي او تاسو لته دا رپورت برابر کړی دی.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس خبرونه په سرټکو کې راغستې دي. جنگ او د نیوز ورځپاڼو خپل سرخو کې لیکي چې سپریم کورټ به د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کیس کې تاریخ ساس فیصله اوروي او وزیر اعظم به په خپل د عدالت کمره کې حاضر وي. ایکسپریس او د انګریزي ژبو ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل سرخو کې لیکي چې د توهین عدالت کیس به نن سپریم کورټ فیصله اوروي او نوموړي ورځپاڼه وزیر اعظم دخلی لیکي چې هغه د عدلي احترام کوي. آج ورځپاڼه دا خبر سدا سي لیکي چې نن به سپریم کورټ کې د وزیر اعظم د قسمت فیصله کولې شي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې صوبایي دارالحکومت پیښور کې په غیر قانوني توګه میشت د افغان کډوالو خلاف د اپریشن اعلان د ستاینې وړ دی، خو د دې اپریشن نه وړاندې یو څو خبرې په نظر کې ساتل پکار دي. اداري لیکي لومبه دا چې دا قسم اپریشن اوازي مخ کې هم راغلي خو عمل پرې نه دی شوی. اداري وړاندې لیکي چې د دې خبرې مقصد دا دی چې هغه کوم وجوهات دي چې لکه بلې افغان کډوال په غیر قانوني توګه پیښور کې میشتي او کاروبارونه هم کوي. اداري وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې اپریشن کې د ټولو نه غټ خند د هغه ادارو اهلکاران دي چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوالو ته سند ورکړی دی او ګارنټي ورلا هم ورکړی ده چې تاسو په پیښور کې په آزادانه توګه ګرځي او کاروبار هم کوي. اداري مخ کې وایي چې په دې ټول صورتحال باندې د لوکالو راهسي سترګې پټې کړې شوې دي او په زرګونو افغان کډوالو د پاکستان قومي دستاویزات هم جوړ کړي دي. اداریا اخیره کې لیکي چې یقین مونشي چې په دې باندې عمل وشي او د دې اپریشن اعلان به هم لکه د تیر وخت د اعلانونو په سیر وي تر څو چې د دې پلار کې د خندانو ختمون نه وي شوی. جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د مذهبي چارو وفاقي وزارت د کال 2012 لپاره د حج د نوې پالیسۍ او د انتظامی منصوبه بندۍ منظوري ورکړې ده چې پکې د حج خرچو کې 1,00,000 روپۍ اضافه وکړی شو. اداري لیکي چې د خرچو په حساب هم درې درجه جوړ کړی شوې دي، خو زموږ د حکومت نه دا خواست دی چې به شکه حکومت دې د خرچو درجه بندي وکړي. حکم چې پکې زوړ عمره او ناتوانه خلک دي چې د هغوی لپاره د خانقابې سره نږدې د استوګنځای ورکړي او د دې سره سره کدا سي وکړي شي چې د نور ملکونو پرنګ پاکستانی حاجانو لا هم په مستقل بنیادونو باندې د استوګنې بندوبست وکړي شي. نو دارنګ به یو طرف ته دوی ته اسانۍ ترلاسه شي او بل طرف ته به د درغلو لار هم ونیوي شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې لاهور ریلوی سټیشن کې د نهې په ماښام باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې 2 کسان مړه او د زنانو او ماشومانو په شمول 50 کسان جوبل شوې دي. اداري لیکي چې یو خبر راغلی دی چې ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر بلوچستان د دې چاودنې ذمہواري په خپل سر اغستې ده. اداري لیکي چې دا ډېره د فکر خبره ده ځکه چې د دې نه په ډاګه کیږي چې نور صوبو کې هم د ترهګرۍ لپاره داسې ډلې لاس خپې وخی. اداري مخکې لیکي چې د دې پیښې د پلټنو کولو په وخت دا په نظر کې ساتل پکار دي چې په دې کې ککړ کسانو ته خامخا سزا ورکړي شي او دا رنګ د دې پیښو وروسته هم دا ضروری ده چې د ملک په مهمو ځایونو کې سکیورټي سخت کړي شي، بلکې په دغه ځایونو کې په مستقل بنیادونو باندې د سکیورټي بندوبست وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د دې هیواد د اقتصاد په اړه لیکنه کړې چې د دوی په وینا له امریکا سره د ترهګرۍ او د سخت دریځې پر ضد د یوې لسیزې راهیسې همکاري کوي چې د سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. پاکستان په دې جنگ کې ډېر زیاتې قرباني ورکړې او ودی زره ولسی وګړي او د 5000 نه زیات امنیتي سرتیري د ژوند له لاس ورکړې. ورسپانه د ښاغلي شیخ په وینا وایي د قربانو سربیره په دې جنگ کې د هیواد پر اقتصاد منفي اغیز هم شوی او د سل ارب ډالر نه زیات سرمایه‌کاری له لاس ورکړي. خو ښاغلي حفیظ شیخ زیاتوي په دې کې بدون راغلي او یو نوی پاکستان په دې سم کې رامست کیږي او دې ته تیار دی چې په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي. حفیظ شیخ په لیکنه کې وایي چې په تیرو څلورو کالو کې د پاکستان حکومت ډېرې مشکلې او مهمې فیصلې کړې چې د هیواد اقتصاد پر خپل خپو ودروي. د زیاتوي کورنۍ پیداوار 4% ته د رسیدو امکان دی چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیات دی. د 2012 مالي کال لومړیو نهه میاشتو کې د محصولاتو د راغونډولو کې 40% اضافه شوې. په بهر ملکونو کې مېش پاکستانانو د هیواد ته 9.5 ارب ډالر لیږلي او همداراز برامداتو کې د تیر کال پرتله 15.5% اضافه شوې چې دا 25 ارب ډالر جوړیږي. په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د خپلې لیکنې په پای کې وایي په داسې کاروباري مارکیټونو کې سرمایه کاری یو لوی چیلنج وي چې پر خپل خپو ودرېږي. پاکستان د دې لپاره سودمند دی او دا به لومړی ځل وي چې د هیواد یو جمهوري حکومت خپل موده پوره کړي. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کانګرس له پکار ده چې په افغانستان کې د جنگي مشن پایته په رسیدو د کوکنارو د کروندې پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د ورسپانه په وینا په امریکا کې هر کال 1,00,000 خلک په لومړي ځل هیروین استعمالوي او په تیر لسیزه کې په دې شمیرو کې اضافه هم شوی. د افغانستان د مستقبل په اړه جوړیدونکي بحث کې دا شمیرې هېرې کړې شوي چې د ټولې نړۍ 90% د کوکنارو وسیلې په دې هیواد کې دي. ورسپانې کې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د روان لسیزې په اړه ژمن دي خو باید د افغان کروندګرو سره د اوږدمهاله مرستو لپاره کانګرس په اعتماد کې واخلي. دغه کروندګر په دې خبره پوه کړي چې د کوکنارو د کرلو پر ځای ګټور فصلونه وکړي. ورسپانې کې په شیکاګو کې د ناتو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په اړه باید آخري پریکړه دا وکړي شي چې د هیروین تجارت پر ضد کمپاین به اغیزناک وي. دا هلې ځلې نه یوازې د نړۍ لپاره بلکې د دې هیواد لپاره هم ډېرې مهمې دي چې دا د درغلو او د طالبانو ته د پیسو ورکولو سرچینه ده. ورسپانې کې چې د کوکنارو فصلونه اړول یو لنډمهاله او خپل ځان ته د ماتې ورکولو په معنا ده. دا د طالبانو لاسونو ته ورغلي او په 2009 کال کې امریکا د دې نه لاس اخیستی او افغان مشرانو ته دا کار سپارلې دي.
ګلیازو چې نړیوالو رسنو ته کتنه کوله اوس ورځو د دې خبرونه بلې راپور ته په داسې حال کې چې ویل کیږي امریکا او افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کولو ته نږدې شوه. د امریکا په سنټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند سنټر او د دې ایوان د خارج چارو د کمیټې غړی سنټر مارکو روبیو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسۍ مبهمې دي. نو په دې اړه باندې نور تفصیل هارون باچا د واشنگتن راکوي.
امریکایي سېنېټر مارکو روبیو چې د واشنگتن په بروکینګز انسټیټیوټ کې د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ د څانګې لخوا جوړې یوې دستوري ته وینا کوله وویل چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو غټ لامل دا دی چې په سیمه کې خلک او هیوادونه په یاد هیواد کې د امریکا د اوږدمهاله رول په اړه د بې باورۍ ښکار دي. نوموړي البته د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د موضوع په یادولو هیله وښوده چې په لاسلیک کېدو سره به د رقم اندېښنې تر ډیره یو خواته شي. د افغانستان د راتلونکي په اړه د غیر یقیني صورتحال یوه وجه خو دا ده چې د سیمې خلک په دغه هیواد کې زموږ د اوږدې مودې له ژمنو په واضح توګه خبر نه دي. که چېرې ته په سیمه کې یو دا فکر کوي چې امریکا او ناټو خو په یو څو کلونو کې وځي نو کېدای شي دا سوچ ولري چې دوی ته زیات ورجوښتېدل به ښه نه وي ځکه چې د دوی له وتلو وروسته به طالبان راضی او لما سره به حساب کتاب کوي. خو دغه د اوږدې مودې ستراتیژیک تړون چې جزئیات به زر مخې ته راشي هیله ورڅخه کېدی شي چې په سیمه کې د اصاف ملکونو د رول یو واضح تعین وکړي. باید وویل شي افغان او امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې تر دا منځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په مسودې سره سلا شول چې ټاکل شوي ورباندې د افغانستان د پارلمان او د امریکا د امنیتي ادارو تر غور کېدلو وروسته به د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ته د منظورۍ لپاره ولېږدول شي. که څه هم چې امریکایي او افغان مقاماتو دا موافقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدارو اړیکو لپاره یو سند ګڼلې خو ځینې راپورونه وایي چې لا هم په دې اړه چې له 2014 کال وروسته چې زیاتره بهرني ځواکونه به له افغانستانه وتلي وي په دغه هیواد کې د امریکا پوځي حضور څه ډول بڼه ولري او له افغان ځواکونو سره به امریکا په څه اندازه مرستې وکړي د دواړو خواوو ترمنځ خبرې دوام لري. د امریکا په سنت کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې غړي سنیټر مارکو روبیو هم د تیر ورځې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه شوې د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید امریکا په دغه برخه کې له افغانستان سره کړې خپلې ژمنې عملي
کړي. But partially it will depend on the commitment that we make.
زیاته اړه په افغان ځواکونو پورې لدی خو یو څه برخه ځمواري مونږ هم لرو تر څو خپل ژمنې عملی کړو. په افغانستان د ځنګړو ځواکونو مثال به واخلو چې ډیر تکړه شوی او د لا ډیر ښه کار ته مترې کېدی شي. خو تر کومه چې د عامو سرتیرو خبره ده نو په دغه اکله اندېښنې شته. سېنېټر روبیو په خپل سرګندونو کې که څه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره د عامو امریکایانو د زیاتېدونکو اختلاف مسله تایید کړه، خو په عین وخت کې په امریکایي چارواکو غږ وکړ څو خپل لستا په واضح توګه ووایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ولې ضروری دی. یوازې دا نه چې دغلته شوي کار ورکړل شو قربانیو ته د درناوي له کبله، بلکې په ستراتیژیکي توګه هم د یو شمېر دلایلو له مخې په افغانستان کې زموږ موجودګي د ارزښت وړ ده. په دې سربېره چې افغانستان د هغه یو ځای له جوړېدو څخه چې په راتلونکي کې ترې زموږ پر ضد یو وارې بیا بریدونه تنظیم شي وژغورو، دغلته زموږ پاتې کېدل د پاکستان دننه د مخ په زیاتېدونکي غیر یقیني صورتحال له پلوه هم مهم دي. سېنېټر مارکو روبیو دغه راز په ډاګه کړه چې امریکا به تر یوې نامعلومې مودې پورې په افغانستان کې ډېره پاتې نه شي او په افغانانو یې غږ وکړل چې له اوسنۍ موکې څخه په ګټې پورته کولو د ځان لپاره یو فعال قومي دولت جوړ کړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونیزے خبرونه
زمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلای او ریدلای او لیدلای شئ.
اور دن کو اوس وخرا غلې د ونی دي خبرونه پلوشي د دی ونی په پلوشه کې به ووري په خوست، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا کې د جنو تعلیمي صورتحال سره دا چې آیا د غلطه د جنکو لپاره د تعلیم څه سہولتونه دي. د سره سره د دی خبرونه کې نور رپورټونه هم شته. د دی خبرونه جوړونکې فرخنده وزیر ده.
پلوشه
کور کې د چا لور، د چا خور، د چا مور ده
او د چا د زړه ټکور ده.
دا سولې بیا راګیره په دې اور ده، د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور ده.
نن یې واور په دې غږ کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمانه راته غوږ کې د اګرانه
بلوشا
په پلوشه کې مو فرخندا وزیر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري په ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې د نجونو تعلیمي صورتحال. د خوست زده کوونکې فاطمه وای نجونې اوس هم په تعلیم حاصلولو کې ټولنیزې مسلې لري.
اکثر موږ سره د پسن کې د جنکیانې چې لسم یو لسم دوی سي دوی وځي کې بس دوی نه زده کړې هڅه پاتې شي.
او د هند د فلمونو د وتلې هنرمندې کاجول د ژوند او فن حال
चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना.
द टोलो अवल राजू दे रिपोर्ट था. د افغانستان، ننګرهار، خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د پاکستان سره نږدې پروازي د وړاندې په مقابل کې اوس دغه ولایتونو د تعلیم وضع یو څه ښه شوې ده چې پکې د تیر په مقابل کې نجونې هم اوس کولی شي سکولونو ته ولاړ شي او زده کړې ترلاسه کړي. خو بیا هم په ډېرو سیمو کې نجونې د تعلیم په میدان کې ستونزې لري. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي مشال رادیو ته وایي په ښاري سیمو کې د جنو تعلیمی وضع خشوی خو په کلیوالو سیمو کې اوس هم لا ډیر کار پاتې دی. نیلوفر عزیزی مشال ریډیو توای
مشکلاتو خوب خوشبختانه چې دا نوې تحول شکل په افغانستان کې رامنځته شو. ډېرو جنکیانو ښځینه قشرو توانېدل چې لاړ شي د دروازې ښوونځیو دروازې دغه حکومت پرانیستل شوی او نن سبا ډېرې جنکیانې په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان په هېواد کې ښوونځیو ته ځي او د هغه ځینه د دروسو څخه مستفید کېږي. یا چې ننګرهار هردم بیا په د جملې ولایاتو څخه ده چې جنکیانې اکثره ښوونځیو ته ځي. مونږ ته مشکل دلته ده چې مونږ به په دې باندې بسنه نه کوو چونه هغه جنکیانې مکتب ته ځي، ښوونځي ته ځي چې هغه د څه ښاري سیمو دي، د متمدن سیمو دي، هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي، ولسوالۍ چې ښار ته نږدې دي، کولی شي چې راشي خپل ښوونځیو ته او څه ارزوګانې هیلې چې دي هغه برآورده شي. مونږ ته زمونږ ستونزې دي، مونږ د افغانانو ستونزې، بالخصوص د شرقي او جنوبي ولایتونو ستونزې دا دي چې څنګه لرې پرتې سیمې چې خارجینه کیانی واقعا د تعلیم سره علاقه مندی لري، خاص علاقه مندی لري، هغوی لاسرسی نه لري تعلیم سره. یوازینی مشکلی دا ده چې چون د موږ ټولنه سنتي ټولنه دي، پښتون د پښتني ټولنه دي، هلته د ښځینه او استادانې د مشکل له کبله ستونزه پرته ده، او څوک یو فامیل یا کورنۍ ته اجازه نه ورکوي خپلې لور ته چې هغه لاړ شي او د نارینه وو نه درس واخلي. دغه ستونزه مشکله ده.
آیا د انجینر لپاره تاسو خو ذکر وکړو چې ښوونځي مکتب دا مکتبونه شته دي، خو که بیا مونږ راشو وړاندې تعلیم ته، آیا اکثره کورنۍ نه خوښوي چې لوریانې د ګډ الکانو سره په ګډه سبق وایي، نو بیا آیا د دوی لپاره داسې ځان له کالج او پوهنتون شته دی دغلته ستاسو په سیمه کې؟
پوهنتونونه نشته چې جنکیانې دي، یوازې په ټولګیو کې کښېني او هلته دې درس وایي. صرف یوازې چې هغه په ننګرهار ولایت کښې ده، د شرایطو ښوونځی ده چې جنکیانو ټولګي ډېر ډېرې هلکانو څخه او په ډېر حجاب کښې را ځي او ته خپل تدریس وایي. متبقین هغه پوهنځی چې دي هغه ټول ډېرې نامیله او سره یو ځای دي. همدغه وجه ده چې د پښتنو کورنۍ هېڅکله خپل لور ته دا مشوره نه ورکوي، دا حق او حقوق نه ورکوي چې لاړ شي هغه د نارینه او سره کښېني او څنګوسن
نیلوفر عزیزی وای ننګرهار لویا سرکاری یونیورسټی لري او د دې ترڅنګ شخصي پوهنتونونه هم دغلته موجود دي چې تر 15% پورې نجونې پکې زده کړې ترلاسه کوي، او په ننګرهار پوهنتون کې د 15-20% پورې نجونې تعلیم حاصلوي. د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر محراب شفق مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي، که څه هم دغه هیواد جنګونو ځپلی دی، خو د تیر په مقابل کې د نجونو تعلیمي وضعیت د وړاندې ډېره ښه شوې ده، او زیاتوي پروسه کال هغه کورنو چې بچیان یې د نهم صنف نه فارغ شوې، نو د وړاندې تعلیم اجازه ورته نه ورکول کېده، چې وروستو دوی له دغې لپاره یو کمپین پیل کړو او اوس په زیاتره سیمو کې نجونې کولی شي تعلیم حاصل سلکړي، او دوی کوشش کوي په پکتیا کې د ښځو استادانو شمیره هم زیاته کړي.
دلته اوس د پکتیا په ولایت کښې مونږ تقریبا جمعا 15 لیسې لرو چې په هغه کښې 8 لیسې د نجونو دي، او تقریبا 3 مونږ منځنی ښوونځی لرو چې 10 د نجونو دي، او ابتدایي ښوونځی 103 چې 3 نجونو دي. یعنی جمعا مونږ چې مونږ د تعلیمات عمومي، تعلیمات تخنیکي او مسلکي، او تعلیمات اسلامي او تربیې معلم په څانګو کښې چې 15 برنامې لرو، حتی سواد آموزي کښې مونږ جمعا 3 12 مکاتب لرو چې په دغه جمله کښې 1500 بابه د نجونو مکتبونه دي. دلته هم په تعلیمات اسلامي کښې مونږ د حفظ د نجونو دپاره د الفاظ لرو، او هم دیني مدرسې هم لرو شاخې په شکل. الحمدلله دلته د پکتیا په ولایت کښې مونږ تقریبا 1,50,000 شاګردان لرو چې تر نویم آخر کال د نویم پورې دموږ سایه وه، چې 10,000 دموږ تنا نجونې دي دلته په تعلیم بوخت دی.
مهراب شفق دا هم وایي، دوی په دغه سیمه کې د تعلیم زیاتولو لپاره د ټولنې د غړو، مشرانو او د نجونو د کورنو سره هم خبرې کوي چې باید اوس وخت راغلی د هلکانو سره سره جنکۍ هم یو شان تعلیم حاصل کړي، او زیاتوي
تاسو ته بهتره معلوم چې د پکتیا په ولایت کښې پروس کال چې دلته معلمي نمسي کم وو، او انانات بس ځایونو کښې حاکم دی، یعنی خپل اولادونه چې نهم سن فارغ شي د دوی اجازه نه ورکوله. مونږ د وزارت معارف سره دغه مشکل شریک کړو چې هغوی د بعضې استفارتونو سره هغوی پروګرام شریک کړو چې د مونږ هغه نجونه چې د IRC او کیر انټرنیشنل سره مونږ قرارداد کړی وو، هغه نجونه په کور کښې ناست وو، یعنی مکتب لرې وو یا هلته د نجونو استادان موجود نه وو. بنا 14 کسان یا 14 زوجه ناس مگر د کابل نه د خدمتي چې د سفارت استاد دفاع کمیټې په ذریعہ سره دغه د پاره خې ډالري معاش برابر سعودي له کابل نه پکتیا ته راغی. الحمدلله د یو لوی د ساور د پکتیا د انجینو د شاګردانو لپاره اوس هم قرارداد تمدید دی او موږ غواړو چې سږ کال دغه پروګرام په دغه نور څلورو سوالۍ کې دغه واستوو چې یعنې دا باید خپره شي.
په خوست کې د دولسم ټولګي یو زده کوونکی فاطمه وای دا غواړي وړاندې تعلیم حاصل کړي او جرنالیسټ جوړ شي.
انشاءالله دا زمونږ اراده ده تر کومه پورې چې مونږ دې ځای ته رسېدلي دولسم سنس پورې دا اراده کړې ده. د دې لپاره زمونږ کوشش زحمت وباسو چې د پوهنتون نه فارغه شوم د خپل باندې وایم او چې په خوست کې یو ډېر ښکلی پوهنتون مونږ لرو شي زید په نامه خوري لا نه لري اوس کوم د پاره جوړ کړی دا زموږ غنډ کې خواندي په کې سبق وایي.
دا دره ته وایي چې په خوست کې او ساس په خوشا نور سیمو کې پښتنو انجونو ته څه مشکلات دي چې هغوی کله د مکتب نه فارغ شي نو آیا د کورنۍ لخوا ورته د اجازه توي چې وړاندې سبق وایي دا شان په هنتونو ته ولاړ شي؟
په خوست کې اکثرا ځینې دي خاص زبلو یا پښتار د وسایل پښتیا پښتیا خو اکثرا ځینې د زموږ خلک دي کنه د اسلامي لارښوونې ته دومره پام نه کوي او نه یې زده کړې دي په لري کنه اکثرا خلک بې سواده دي ځکه نو وروسته پاتې دي. همدا وجه ده چې خپل لونه او زامنې د ښوونځي په مخ دی نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده جنکیانې نه شي کولی چې مکتب ته حاضر شي. او بل زموږ نه مشکل دا دی اکثر موږ سره چې په سن کې د جنکیانې چې لسم یو لسم داسې دی وایي کې بس دوی نه هغه زده کړې هرڅه پاتې شي.
فاطمه داره ته وایي چې ته څه جوړېدل غواړې؟
زمین خود سن اصلا نپویم سو باوز در تاوائی ما جورنالیزم شو ادبیات حقوق شول زمان دیر خوشی جیم غوارم چی جورنالیست شد.
اخوا پا خوست که ده جنکو ده اسکول پرنسپلا حسینا مشال ریڈیو توائی ده پخوا پا مقابل که اس حالات دیر خوشی ویده و جنکای کولیشی وران ده تعلیم حاصل کری.
پستر کولیدل حال ده تو کلونو تموده که بهترین چانس در خزو دفاره بهترین ولایت بهترین نه زمینه و تمسایده شوی هیچ سونده هیچ مشکل نشته نه دی کورنیو لخوانه او نه دی مکتب لخوانه. حتی واده شوی انجونی پمدی مکتب کشته در ماشومان و مایندی پمدی مکتب کشته نامزد شوی جلکی هم پمدی مکتب کشته در کورنیو هیچ نه و سونده او مخنیوه دلتا وجود نلری. تقریبا 15,000 شاگردان لرو لوړه دوره کې شاګردان د دولسم نه چې فارغېږي کانکور ته امتحان ورکول کېږي. په دوه کلونو مخکې دومره زیاته ښه نتیجه نه وه خو سږ کال بهترینه نتیجه وه چې هر پانځه ته جلکۍ شرایطو ته حقوقو ته طب ته مختلفو پانځه ته کامیابي شوې دي او د فامیلونو لخوا هم سهولت ورته یعنې زمینه ورته مساعده شوې ده کولی شي چې لاړ شي.
افغانستان چې جنگونو ځپلې د بیا ودانۍ کارونه په یو شمیر برخو کې پیل شوې دي چې په ډیرو سیمو کې د جنکو تعلیمي صورتحال د ډیرو چیلنجونو او مشکلاتو سره وړاندې دي. د خوست ولایت فاطمه دا یقین لري چې اوس افغان نجونې کولی شي سکولونو ته ولاړ شي.
سخت کال موږ د پاره و ځکه چې ښوونځي ته لاړم اول وار چې د سخت کال ښوونځي شروع شو چې هغه تشویق هغه جنکیانې چې ما ولیدلې هغه پلرونه چې خپلې وړې ماشومانې راوستي دومره سخت ډېر بار دومره ښه وو چې ما ته ډېر د ستاینې او جالب وو زما خو ژوند کې به هغه ښه خاطرې وي چې ما ولیدله. نور اکثرا اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي که نه تعلیم کچه روړه شوي ده خلک په دې باندې پوه شوي به چې موږ له پلونه باندې تعلیم وکړو. نه خو پښتنو خو دا نه خوښېږي چې خپله مېرمن یا خور سړی ډاکټر وګوري. نه خوښېږي اوس دې دې دپاره څول شوي چې بس دې په ګټه پوه شوي چې موږ خپلې خویندې او لونه باندې تعلیم وکړو. زموږ ډېر ګڼ شمېر خویندې شته چې سخت کالي پوهنتون د امتیازه کړو او هغې د خپلې خوښې پوهنځۍ ته کامیابي شوي دي.
اخوا د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر شفق مهراب دا هم وایي باید نه یوازې د نجونو بلکې د هلکانو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار وشي او د دوی په خبره دا کار به هم افغان ولس پخپل کوي چې خپل بچي سکولونو ته ولېږي.
تجھے دیکھا تو یہ جانا سنم
میں ہوں نا میں ہوں اچھا میں نہیں ہوں
دا د هندی فلمونو وتلی هنرمند کاجول دا چې په 1992 کال کې د فلم بے خودی نه د خپل کیریئر پیل وکړ او لږ زیاته مشهورتیا یې د فلم بازیګر نه ترلاسه کړه. دغه فلم کې کاجل د شاروخ په مقابل کې کار کولو او وروسته هغه په یو شمېر کامیاب فلمونو کې خپل هنر وښودو. پکے دل والے دلہن یا لے جائیں گے، کچھ کچھ ہوتا ہے، کبھی خوشی کبھی غم شامل دی.
ارے بھارت میچ جیت گیا،
وہ جیت گیا، وہ جیت گیا،
پھر اسے کس خوشی میں نہ چاہیے،
میں تو اتنے ناچ رہا تھا.
رک سا،
اے زیادہ شور شرابہ نہ کریو، لڑکے والے آئے ہیں ملنے.
په دغه ټولو فلمونو کې هغه د شاهرخ خان سره کار کړی او په دغه فلمونو کې پر خپل رول فلم فیر ایوارډ هم ترلاسه کړی دی. په 2000 لومړی کال کې هغه دوه فلمونه کچھ کٹھی کچھ میٹھی چھ ناکام وختو او بل کبھی خوشی کبھی غم وو چې یو هیٹ فلم وګرځیدو. دا هغه وخت وو چې کاجول د هندی فلمونو د وتلي هنرمند اجے دیوگن سره په 1999 کال کې واده وکړو او د 50 کالو لپاره د فلمی دنیا نه لری لاړه چې خپل کورنۍ لا زیات وخت ورکول یې غوښتل. د کاجول د فلمی کیریئر ته ټولو زیات مشهور شوی فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے دے. دا فلم نه یوازې په هند بلکې په گاونډي هیوادونو کې هم ډیر خوښ کړل شو او د خپل وخت یو کامیاب فلم ګڼل کیږي. د 50 کالو وقفې وروسته په 2006 کال کې کاجل د امیر خان سره په فنا فلم کې د یوې کشمیري جنې په توګه کار وکړ. په فنا فلم کې کاجول یو ړنده انجلۍ وی او د یو کشمیری اورپکی سره یې مینوي. دغه فلم هم په هندي باکس افس کې کامیاب وخته او په 2008 کال کې د خپل خاوند اجے دیوگن سره یو بل فلم یو می اور هم راغې. په دغه رول هغه د فلم فیر ایوارډ لپاره منتخب شو. ولی په 2009 کال کې د کرن جوهر فلم مای نیم از خان کې یو ځل بیا د شاهرخ سره کار وکړو او دغه یو ځل بیا کامیاب وګرځول شو چې په ټوله نړۍ کې خلکو ډیر خوښ شو او زیات کاروبار یې
وکړ.
دغه فلم په امریکا کې جوړ شوی چې د 9/11 د پیښې وروسته په امریکا کې د هغه خلکو په مشکلاتو پکې خبرې شوې دي چې د نوم سره یې خان لیکل کیږي.
My name is Khan and I'm not a terrorist.
کاجل زیات خ فلمونه د شاهرخ خان، انیل کپور او عامر خان سره ورکړي دي چې پکې کرن ارجن باسیګر او کچھ کچھ ہوتا ہے شامل دی.
میرا پہلا پیارا دورا رہ گیا رفت بھی، میرا پہلا پیارا دورا رہ گیا.
هغه په یو شمېر فلمونو کې کار کړی او د زی ٹی وی د ډانس او سندرو د پروګرامونو ججا هم پاتې شوې ده. د هغه د کورنۍ یو شمېر غړي د شو بزنس نړۍ سره تعلق لري چې پکې یو رانی مکرجی هم شامل ده. کاجول او اجے دیوگن چې په 1999 کال کې واده کړي، دوه بچي یو لور او یو زوی لري. دا وا د دې اونې پلوشا چې تاسو واوري دا د ځان ډیر خیال ساته یو د الله په امان.
د چارواکو جوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز